مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. ملیحه میرزاده هم په خبرونه کې را سره ده او په خبرونه کې د جنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو څخه ورو سندرې هم در خبرو. د خبرونو لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته ولیکئ. وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ، په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. خو اول به خبرونه درته وړاندې کړو. ملیحه میرزاده وایانده ده.
السلام علیکم، تا ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار د فرشتې پیخه د نظام کمزوري بولی، خو وايي حکومت خپل کوششونه کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي وايي په ټول ټاکنو کې خپل بریا به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کاروي. او د ایران ولسمشر وايي که د امریکا ورباندې څومره هم فشار وي، ورته به کله تسلیم نشي. تفصیل د اطلاعاتو او خبرونو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلي، د ماشومې فرشتې د وژنې پیښه د ټول نظام د کمزوري ښکارندوی کوي چې د تحریک انصاف او مشروع وفاقي حکومت یې د سمولو هڅې کوي. فردوس عاشقاوان پرون په اسلام آباد کې د فرشتې کور ته دعا ته ورغله او بیا یې خبریالانو ته وویل حکومت د نوموړې کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی.
دا بد قسمت پیخه زمونږ ټولو لپاره د فکر وړ ده. موږ له بده سیستم مضبوطولو سره سره د دا قسمه پیخو مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره جوړول وي. په پولیس نظام کې موجوده حکومت اصلاحات کول غواړي.
د لس کلنې فرشتې مړې د مئی په 20 اسلام آباد موندل شوی و. د هغې پلار محمد نبی وایي لور یې د مئی په 15 ورکه شوې وه او پولیسو یې پرچا نه دایروله. دی وایي پولیسو 4 ورځې وروسته اف آی آر درج کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو او د ځینو پولیس افسرانو ضد د مقدمې درجولو امر کړی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به لا زیات کار کوي او ټوله توجه به د ولس خیر ښېګڼې ته وي. نوموړي بیګا په نوي دلی کې د بھارتیہ جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپل لویا انتخاباتي ګټه د جمهوریت د بریا په نوم یاد کړه.
هندوستان ویجئی ہوا ہے. دیوائی نن کچھا گٹھلی نو ہندوستان گٹھلی، کچھا بریا ترلا سکڑی نو حقا دا جمہوریت بریا دا. نو زکا مگ دا بھارتی جنتا گند غڑی اوز مگ دا ملی جمہوری اطلاف ملگری خپل بریا ولست ڈالی کوو.
تر مودی مخ کې د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس مشر راهول ګاندی په ټول ټاکنو کې خپل ماته ومنله او هیله خو دا چې وزیر اعظم به د ټولو لست د ګټو ساتنه وکړي. د هند انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې بی جی پی ګوند تر اوسه د لوک سبا یو لسی جرګې 296 او کانګرس ټولې 250 چوکۍ ګټلې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه وایي د بی جی پی په مشرۍ ائتلاف ټولې 309 او د کانګرس په مشرۍ مترقي اتحاد 280 چوکۍ ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن له 1530 څخه د یوې هلکې چوکۍ انتخابات لغوه کړل. له قانون سره سم د حکومت جوړولو لپاره باید یو ګوند یا ائتلاف 292 چوکۍ وګټي. اخوا د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتي بریا مبارکي ویلې. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیګا په ټویټر په بیان کې لیکلي مودي ته په لویا بریا مبارکي وایي او د دواړو هیوادونو ګډ کار ته سترګې په لار دي. پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دواړو هیله ښودلې ده چې له هندي وزیر اعظم سره به د سیمه ییز امنیت په برخه کې کار وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار پرون په ټویټر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین، چینایي ولسمشر شی جن پینګ، اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو ته مبارکي پیغامونه هم خپاره کړي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ماسخوتن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی. نوموړی په داسې مهال د پاکستان په سفر دی چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات رنګلي شوي او واشنگټن په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډه ته په وینا کې ویل په سیمه کې حالات خورا جدي شوي او پاکستان باور لري چې ټولې خواوې باید خبرې د مسلو له لارې هوارې حل کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو مخنیوي په برخه کې رول لوبوي. رویټرز خبری اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت منځني ختیځ ته 15,000 سرتیرو استولو په پلان غور کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې حکومت پاکستاني ډان ورځپاڼې ته اشتهارونه نه ورکوي چې د ادارې په خبره دغه ډارونکي عمل د دغه اخبار ادارتي خپلواکۍ باندې منفي اغېز کوي. د میډیا د سر پرسمیشتې ادارې د مئی په 23مه په بیان کې ویل چې د اپریل 24مې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې معتبره ورځپاڼه له وفاقي حکومت له پیسو اخیستو او پیسو ګټلو نه محرومه ده. ادارې زیاته کړه چې د هغې دوه ورځو وروسته ډان نیوز ټي وي هم تر فشار لاندې دی او ډارول کېږي. آر ایس ایف په بیان کې ویل چې په پاکستان غوندې هیواد کې د شخصي سیکټر نه په اشتهارونو ډېرې کمې پیسې ترلاسه کېږي، نو په داسې حال کې دغه حکومتي بندیز د میډیا دغه ادارې اقتصادي حالت ته تاوان رسوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي که په هیواد بمباري هم وشي نو د امریکا فشار ته به تسلیم نشي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا دا راپور له مخې روحانی د مئی په 23مه په 1980 لسیزه کې د ایران او عراق جګړې کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې ویل چې ایرانیان له خپلواکۍ او عزت څخه نه تیریږي. روحانی دا خبره په داسې حال کې کړې چې مخکې د ایران د پوځ مشر خبرداری ورکړ چې د دښمن هر ډول یرغل به د دوی له سخت جواب سره مخامخېږي. د تهران او واشنګټن ترمنځ تعلقات وروسته لاغی ترنګل شول چې یو کال مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 کال لاټمی تړون امریکا وستله. د دغه تړون له مخه د ایران اټمي پروګرام محدودولو په بدل کې ورباندې اقتصادي بندیزونه نرم شوي وو. له تړون نه د پشا کېدو راهیسې امریکا د ایران په وړاندې سختي زیاته کړې ده، ورباندې بندیزونه بیا بحال کړي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. که غواړئ چې د مشال راډیو ټولو خبرونو، شننو، تبصرو، رپورټونو، خبرونو او ویډیوګانو ته هر وخت لاسرسی ولرئ نو ګوګل سٹور یا ایپ سٹور ته ورشئ، ګوګل پلی یا ایپ سٹور ته ورشئ او له هغه ځای څخه د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د مشال رادیو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کوئ نو ډېر آسان لارې همدا ده چې ګوګل پلی یا په ایپ سٹور کې مشال رادیو ولیکئ، MASHAALRADIO دا چې ولیکئ بس ښکته کولی شئ. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي د ماشومې فرښتې وژنه د پولیسو د نظام کمزوري ښیي چې حکومت یې اصلاح کولو ته ژمن دی. هندي وزیر اعظم وایي انتخاباتي بریا ولس ته ډالۍ کوي.
اس وجے کو جنتا جناردن کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن اړیکې د ترنګلتیا ښکار دي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیګا په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د احتساب پر قامي ادارې نیب انتقاد کړی دی. خوشنونکي د دې ادارې د کار په اړه جلا جلا نظرونه لري.
حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دې دباو کړي.
عمران خان خپل د ترزي سینیئر منسټر عبدالعلیم د دې شکار دی.
اور سره به تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړې له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورځو. د اطلاعات او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان ویلي په اسلام آباد کې د لس کلنې ماشومې فرښتې د تښتونې او وژنې پیښه ښیي چې په هیواد کې د پولیسو نظام کمزوری دی. نوموړی پرون د فرښتې کور ته دعا ته ورغلې وه او وی ویل چې حکومت د پولیسو نظام سموي. په عین وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ پر حکومت غږ کړی چې د ناغېړي کوونکي پولیسان او د مړي طبي معاینه کې د ځنډ کوونکو ډاکترانو ضد کاروایی وکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د زیارت په ورځ د اسلام آباد په چکشیزاد سیمه کې وجل شوی لس کلنې ماشومې فرشتې پلار سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته ورغلې وه. نوموړي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا یې د فرشتې پلار ته باور ورکړو چې د لور په وژنه کې ککړ مجرمانو ته به یې د قانون مطابق سزا ورکړی کیږي. دا بدقسمته پیښه زموږ ټولو لپاره د فکر وړ ده. د ایف آی آر درج کولو نه واخله تر پلټنې کولو بیا د فرشتې مړی موندلو او د هغې تر پوسټ مارټم کولو پورې دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. موږ له به دا سیستم مضبوطولو سره سره د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره جوړول وي. په پولیس نظام کې موجوده حکومت اصلاحات کول غواړي او هغه ورځ لرې نه ده چې دا اصلاحات به سر ته ورسوو. دې سره سره رسنیو له هم په کار دي چې دا قسمه پیښو نه دي ولس خبروي. د فردوس عاشقاوان تللو نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی میا افتخار حسین هم د فرشتې کور ته ورغلی و او د نوموړي پلار سره یې ملاوېدو وروستو رسنیو ته وویل که پولیسو په اوله ورځ ایف آی آر درج کړی وی نو حالات به نن بدل وو. حکومت له پکار دي چې د فرشتې کورنۍ ته انصاف په ورکولو سره په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د فرشتې پلار دا تور پورې کوي چې د مئی په 15مه چې کله د لور د ورکېدو ایف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغی نو پولیس ورسره همکاري ونه کړه. خو د مئی په 19مه پولیسو د ځینو سیاستوالانو وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروستو ورله ایف آی آر درج کړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ اسلام آباد پریس کلب کې د خبري غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل
فرشتې شهید سره کوم واقع وسو دا په دې افسوسناک ده. یعنې دا یو ځناور دی داخل یو ویشیان دي دا کار یې عمل کړی. مګر افسوس د پولیس د رویې ده ایف آی آر نه درجول بیا افسوس دا د صرف د ماتل مجوید دا پولیس والا ته پکار دی داسې سزا ورکول شي د دې عبرت نشان شي بیا نور پولیس والا دا عمل نه کوي. پولیکلینک سي کوم سټاف دی کوم هډز دی دا هم پکار دی نوکری د ماتل شي سزا ورکول شي. ساینده بیا له هیڅ مریض سره له هیڅ شهید سره له هیڅ مړی سره دا رویا نه دا طریقه نه.
وزیر اعظم عمران خان د مئی په 22مه د فرشتې د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو څخه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد تاون تاڼې د ایس ایچ او او نورو اړوند چارواکو پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ دی ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
د احمد الله رپورټ مو اورېده. په اسلام آباد کې د مومند د ماشومې فرشتې تر وژنې وروسته د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران یې کور ته دعا ته ورځي. پر ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د دې ډول پیښو د سیاسي کولو مخالفت کړی خو د بشري او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په پاکستان کې له سیاسي فشار پرته د حکومت پام دې ډول پیښو ته نه ورګرځي او ځپل شوي اکثر له انصافه بې برخې پاتې کیږي. ظفر خان تفصیل لري.
د اتوار په شپه فرشتې د وجنې قضیه وروسته له هغې په رسنیو کې اوچته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ، عادي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع یو مشر نثار مومند او ځینې فعالانو احتجاج وکړ او د پوسټ مارټم او د ایف آی آر په لیکلو کې د ځنډ په ضد یې ویناوې وکړې. له دې وروسته د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران د خواخوږۍ لپاره یا خواغېزمنې کورنۍ ته ورغلل او یا یې په دې لړ کې د غمرازۍ او د غندنې بیانونه ورکړل. له بشري حقونو د سرغړونو دا ډول پیښې پر سیکولو ځینې خلک نیوکې کوي. خو د پاکستان لپاره د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د سند څانګې مشر اسد بټ وای د خلکو ساتنه د حکومت کار دی خو که په پاکستان کې دغه پیښې سیاسي نشي نو د حکومت پام نه ورګرځي.
دا په عین کې راغلی دي چې ریاست د خلکو د ځان او مال د ساتنې ذمہوار دی. په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره ریاستونه اضافي اقدامات کوي. له دې وروسته په هر ټولنه او په ځانګړي ډول زموږ په سیر معاشره کې د ماشومانو د مور پلار او ټولنې ذمہواري جوړیږي چې ماشومانو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
اسد بټ وایي سیاسي ګوندونه په ټولنه کې غړي لري او احتجاج یا لاسنیوي ته ورتګ یې په حکومتونو فشار راوړي او په کاروایي کولو یې مجبوروي. هغه وویل داسې کیسونه مخکې هم کېدل خو اوس داسې پیښو ته د سیاسي ګوندونو او حکومت پام وراړولو کې ټولنیز میډیا ښه رول ترسره کوي. تیر کال په جنوري کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه ماشومه د ورته پیښې ښکار شوې وه. هغې کیس ته هم وروسته له هغې د خلکو پام ورواوښت چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم چایلډ رایټس موومنټ پاکستان یو مشر ممتاز ګوهر وایي تیر کال 2 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل شوي خو په دې کې یوازې د زینب ماشومې په کیس کې انصاف وشو او پاتې یو نوي کیسونه هسې پاتې شول.
که داسې کیس څوک د خپلو ګټو لپاره استعمالوي نو بیا یې له ګټې تاوان زیات دی. خو که د فرشتې کیس ته وګورو نو لومړی ورباندې چا هیڅ اکشن نه اخیستو. پولیس یې ایف آی آر نه لیکلو
خو چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه نو کاروایی هم پیل شوه. که سیاسي فشار نه وای جوړ شوی نو حکومت هیڅ نه کول.
واکمن تحریک انصاف ګوند پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی دی چې د فرښتې په کیس د سیاست نه کوي. د بشري حقونو لپاره مرکزي وزیر شیرین مزاري ویلي د ماشومانو د خوندیتوب او دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې زینب الرډ بل جوړ کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قانون برخه شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندی ہلی پ یونی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پ پوکم دو بجو
د زوانانو غک پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پدرینی مو بجو
پام کوا پ پوکم سلور بجو
حجرا پ سلورنی مو بجو
هندی وزیر اعظم نریندر مودی د بھارتیا جنتا گوند په مشرۍ د ملي جمهوری ائتلاف انتخاباتي بریا ولست ډالۍ کړې. نوموړي پرون ماخستن په نوې ډیلی کې پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د هیواد پرمختیا لپاره به لا زیات کار کوي. تر د مخکې د اپوزیشن کانګرس مشر راهول گاندی خپل ماته ومنله. دا له 1944 زیږیز کال راهیسې لومړی ځل دی چې بھارتیا جنتا ګوند په دومره لوی اکثریت د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون ګڼو مشرانو مودی ته د مبارکۍ پیغامونه استولي. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي په انتخاباتو کې په لوی اکثریت خپل بریا ولس ته ډالۍ کوي. نوموړي د مې 23 پر ماخستن د انتخاباتي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په نوې دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوری ائتلاف پلویانو ته په وینا کې وویل په راتلونکو 5 کلونو کې به لا زیات کار کوي. نوموړي ویل په هند کې جمهوریت ته ولس بریالی شوی.
اگر کوئی بیجی ہوا ہے تو ہندوستان بیجی ہوا ہے.
دوی نن کچا غټل نو هندستان غټل. کچا بریا تر لاسکړې نو هغه د جمهوریت بریا ده. کچا غټل نو هغه ولسته. نو ځکه موږ د بھارتیا جنتا ګوند غړي او زموږ د ملي جمهوری ائتلاف ملګری خپل بریا ولسته ډالې کوو.
اس विजय کو جنتا جناردن کے چرنوں میں سمرپیت کرتے.
د هند انتخاباتي کمیشن نتیجې ښیي چې د اپریل له 19 څخه د مې تر 19 پورې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بھارتیا جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ ملي جمهوری ائتلاف د 2014 زیږیز کال پرتله خورا زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تر دې وروسته د هند کانګرس په مشرۍ مترقي ائتلاف د اپوزیشن لوی ګوند په توګه مخته راغلی خو د تمې برعکس زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تر مودی مخکې د کانګرس مشر راهول گاندی په نوې دلی کې خبري غونډه ته په وینا کې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او وزیر اعظم نریندر مودی ته یې مبارکي وویله.
نن نوې وزیر اعظم منتخب شو. نن هغه ورځ ده چې ورته نیکې هیلې وړاندې کړو او دا هیله ولرو چې هغه به د دې هیواد ګټې وپالي.
هندي او نړیوالې رسنۍ وایي دا له 1944 زیږیز کال راهیسې د بھارتیا جنتا ګوند تر ټولو لویه انتخاباتي بریا ده. د لومړنیو پایلو تر خپرېدو وروسته په هند کې د بی جی پی پلویانو د بری خوشاله لمانځل پیل کړل. د هند لوک سبا یعنی ولسی جرګې انتخابات د نړۍ تر ټولو لویه ټاکنه بلل کیږي چې د انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم شاوخوا 900 میلیونه هندیان د ووټ ورکولو وړ ول. انتخاباتي کمیشن وایي په دغه انتخاباتو کې له 600 میلیونه څخه زیاتو کسانو خپلې رایې کارولې دي. دا انتخابات په وو مرحلو کې وشول. د هند انتخاباتي کمیشن د لوک سبا له 1543 څخه په ویلور سیمه کې د یوې څوکۍ انتخابات او نتیجې لغوه کړي. د هند له قانون سره سم هر ګوند چې د لوک سبا 202 څوکۍ وګټي حکومت جوړولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې خپل هندي سیال نریندر مودی ته د بریا مبارکي ویلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر ټویټر مودی ته د لوی بریا مبارکي ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پر ٹویٹر د ځنو نور نړیوالو مشرانو پیغامونه هم خپاره کړي. د نوموړي په وینا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مودی ته د مبارکۍ په پیغام کې پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډه کار کولو ته چمتووالی ښودلی. کمار پر ټویټر د چینایي ولسمشر شي جن پینګ، د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه، د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا، د بنگلاديش شیخ حسینې او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز باندې هم اورئ، په www.mashalradio.com یې هم اورئ، او له دې سره سره د مشال راډیو اپلیکیشن باندې هم نیغ په نیغه مستقیم بیل خنډو ځنډ اوریدای شي. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن تعلقات ترنګلي شوي، ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به یې امریکا ته تسلیم نشي. نوموړي دا څرګندونې پرون پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز اژانس ویلي د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 سرتیرو پر استولو غور کوي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیګا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او له نړیوالې ټولنې پر خپل هیواد د یرغل مخنیوي غږ کړی. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې، ښاغلي روحانی پرون پنجشنبه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپل خپلواکۍ او عزت څخه، حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي، نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبري آژانس د راپور له مخې، پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی، پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبري آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوسمهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته ارتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي، خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه خوت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپله غوښتنه وه.
د امریکا او ایران د تعلقاتو ترنګلی کېدو په اړه مو د احمد تکل رپورټ اورېده. تاسو په دې رپورټ کې دا هم واورېدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې پر هیواد یې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، او په همدې سلسله کې هغه د سیمې سفرونه پیل کړي دي چې بیګا پاکستان ته رسیدلی دی. په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلی دی. په پاکستان کې د چارواکو نظر پر دې موضوع باندې څه دی، په دې اړه باندې د معلوماتو لپاره له اسلام آباد را سره زموږ همکار طاهر خان ملګری دی. طاهر خان صاحب، سلامونه درته وایم، هرکلی درته وایم. که درته ووایه چې آیا جواد ظریف په پاکستان کې له کومو چارواکو سره تر اوسه پورې لیدلی دی که وروسته به ګوري؟
ډیره مننه ستاسو. نه، تر دې وخت خو ملاقات نه دی شوی. البته لږه شیبه کې به په اسلام آباد کې د ایران خارجه وزیر پاکستانی مشرانو سره خبرې شروع کوي، او دلته د ایرانی سفارتي سرچینو او دغه رنګې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې یو چارواکي دا ویلي دي چې د رسمی خبرې باضابطه خبرې به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره وي، او وروسته به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني، د فوج مشر سره به هم ویني، او د قومي اسمبلی سپیکر سره به هم دی ویني. او لکه څنګه چې په دغه رپورټ کې ذکر هم شو، د پخپل باندې دا ویلي چې پاکستان کې مشرانو سره به دا په سیمه کې د په نظر باندې چې کوم یو ډېر خطرناک حالت رامنځته شوی دی. اشاره هم دغه امریکای لخوا چې کوم په رستو کې په سیمه کې نوی میزایل نظام او نور جازونه ځای پاتې شوي دي کېدي هغې ته اشاره وي. نو نن به وکړي چې د خبرو نه وروسته بیا
راځي. طاهر خان صاحب د پاکستان چارواکي چې دي هغه څه وایي په دغه موضوع باندې د ایران او امریکا کړکیچ چې دی دغه اړیکې چې ترنګل شوي دي په دې اړه باندې دریز د پاکستان رسمي څه دی؟
یو خو یو پاکستانی چارواکی نه د بهرنیو چارو په وزارت کې ما خپل تپوس کړی و نو هغه فقط دومره ویلی و چې دی به د میلمان ووري چې دی سوی. لیکن تیره ورځ چې کله د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان دغه هفتوار خبری ناسته وه بریفینګونه په هغې کې هم دنه پوښتنه شوې وه او په هغې کې هغه دا خبره کړې وه چې د ایجنډا په اړه باندې خو ډېر څه نه وویلی چې لیکن هغه هم په سیمه کې چې کوم دا حالات نوي رامنځته شوي دي په دې باندې تشویش او اندېښنې څرګندې کړې وې او بیا دا ویلي چې هر غاړه دې هغه خبرو تکلیمي د خبرو دلا دا یې هم خبره کړې وه چې پاکستان هم تیار دی که څه مدد کولی شي په دې کشیدګۍ ختمولو کې نو هغې ته پاکستان تیار دی. نو دغه مختصر بیان د خارجه وزارت ترجمان نه راغلی و بل څو ورځې پس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سعودي عرب ته هم روان دی چې سعودي عرب په دې معاملاتو باندې غونډې رابللې دي. نو پاکستان چونکې سعودي سره ډېر هم نږدې تعلقات دي، ایران سره هم ښې اړیکې دي، نو پاکستان لپاره یو بیلنس یو توازن په اړیکو کې تعلقاتو کې دا هم د پاکستان لپاره یو لوی امتحان دی چې څنګه دغه وساتي.
سمه ده. طاهر خان صاحب، په راتلونکي غړي کې بیا هم تاسو سره رابطه کوو د پاکستان د چارواکو د ایرانی بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات کښوي په هغې اړه باندې به هم معلومات اخلو، نور معلومات به هم ترلاسه کوو. له مشال راډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسه ویلي دي چې د احتساب قومي اداره نیب دیوازي خلک نه نیسي او توروي نوي دی نه بلکې کره ثبوتونو سره د سزاګانې ورکړي. نوموړي پرون د یوې مقدمې اورېدنې پر وخت پر نیب انتقاد وکړ او ویل چې بې له ثبوتونو خلک ځوروي. نیب د کوسا د څرګندونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مشر یې تېره اونۍ په خبري غونډه کې د اپوزیشن د تورونو په ځواب کې ویلي ول چې د هیچا په وینا خلک نه نیسي او یوازې احتساب ته ژمن دی. شنونکي د نیب اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه لري. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د مئی په 23مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال وویل د احتساب قومي اداره نیب له تیرو 19 کلونو راسې یو ملزم بغیر د ثبوتونو ځوروي او د نیب د دې رویې له وجې خلک د ذهني فشار تر لاندې دي. د نیب مانا دا نه ده چې یوازې څوک ونیسي، باید چې ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا هغه تن ته سزا هم ورکړي. د سپریم کورټ دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې نیب له تیر یو کال راسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ نون له لوري د سختو نیوکو سره مخامخ دي. د دې ګوندونو مشران په نیب تور پورې کوي چې د اداره د حکومت په وینا د دوی پر ضد د سیاسي انتقام لپاره د دروغو مقدمه جوړوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم وویل تر دې دمه پاکستان ته نیب ادارې څه ګټې نه دي ورکړي او د هر حکومت د خپلو مفاداتو لپاره کارولې ده.
سیاسی انتقام اخیستلو دپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دی دباو کړي یا زمونږ اسټبلیشمنټ چې دی چې د چا خلاف دي نو چې د چا ملګرتیا کوي هغې ته په لاس کې د نیب اداره ورکړي. نیب چې دی چې کله نه جوړ شوی دی اوسه پورې آزاد اداره نه ده، همیشه چې دی دا د سیاسي انتقام دپاره استعماله شوې ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه د یو بل سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نه وپوښتل نو هغه وویل
یو به وایي چې دا پیپل پارٹی طرف کئی بل بوئی شده، نوازی طرف کئی بل بوئی شده، موجودہ حکومت عمران خان طرف داری کئی خدا سے لگا نخ کاری زکر عمران خان خپل در طرف دے سینئر منسٹر دے پنجاب عبدالعلیم آغا دے شکار دے دے نمخ کی چکم دلتا دی حکومت تیر شیو پا خیبر پختونخوا کی د دې یو سټینګ منسٹر ضیاء الله افریدی دا الیګیشنز په غره غل سر طرفه د چاو بریښ د برانې سره غل یا الیګیشن دی نو غیر اټینګ کړی دی کاغذ ضیاء الله دی کاغذ د پرایم منسٹر صاحب خپل سکه د ترزو عبدالحلیم دی د دې امپریز د کاغذ سیستم دی دا د اوچلې حساب کتاب بوشي چې کینی نو بس ګرځي دی کنه
بل په لو د مې په نولسم د احتساب کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې دا تورونه رد کړل او وی ویل دوی چرته هم د چا په لمسه د چا پر ضد مقدمه نه دی جوڑی کڑی اور راتون کی کبا ہم داسی و نکڑی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑی دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د افغان ولسمشر د کار مودې دوام په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې دا غوښتنه نوموړي پرون پر داسې محل کړې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ځینو نمایندانو ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني د کار موده د مې پر 22مه پای ته رسیدلې ارګ د مخالفانو د څرګندونو په جواب کې لا څه نه دي ویلي احمد تکل رپورټ لري
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وای د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړې او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ بے پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره هم غږی لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لری کولو سره مخالف دي. د ښاغلی عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لری کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 38 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا دی نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي.
نحمد تکل رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس به ستاسو د سیمو خبرونه له تاسو څخه ترلاسه کوو. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته پر فیسبوک باندې ته پوسټ لیکل دی، هلته ځینې تبصرې هم راغلي، ځینې خبرونه هم رت راغلي دي. د خبرونه به زه رابیل کړم. په دغه وخت کې تاسو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واوري، په دې باندې را سره رابطه کولای شي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شي.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي:
4015.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښو دی شي.
تر دې مخکې چې د فیسبوک تبصرو ته ورشم، له بټخیل څخه لیاقت علي سیماب صاحب را سره دی. سیماب صاحب، هرکلی درته وایو، په خیر راغلی.
سلامونه او احترامات به مونږ پامیر جان زما له خوا تاسو ته، تاسو تخنیکی چې کوم څنګه دا ملګرو ته او ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه کوم. سهار مو په خیر.
استاذ، زه سهار په خیر وی. څه خبر مو راوړې دی راته سیماب صاحب؟
خبر خو چې کوم دی، ډیر زیات دردناک او غمیزه غونته کې پیښه شوې ده. ټریپیکی دا اوس تقریبا په اونی به بجے باندې د دیر څخه چې کم دی نو یو گاڑی را روانو دنیاک درې په دغه باندې پیژندلی شوی دی. د بر دیر سره تعلق دی. په هغې کې چې کم دی نو درې کسان سپارو چې دوه پکې د بدقسمتۍ نه پلار اوس ویو، یو ورسره بل یو تنو. د ملکن چې کوم زموږ غریزه سیمه ده، دغه گاڑی چې کم دی نو دغه ډرایور نه بے قابو شوی دی او تقریبا په سلګونو فوټ جوور چې کوم ګړنګ دی د هغې نه پرېوتی دی. او بیا په زخمی حالات کې چې کوم دلته زموږ د سیول ډیفینس بټخیلې چې کوم رضاکار دي شیری دیپا والا دغه شانتی نور چې کوم مطلب دغه سارون کی دي، هغه بیا دغه کسان چې کوم دي نو د درګۍ روختون ته وړي دي د درغلنې په تناظر کې. خو هغه چې کوم دي نو ته هغه بیا ډیر زیات شدید چې کوم دي نو د زخمونو لوجه هغه جون چې کوم دي نو د لاس اور کړي دي.
او دا غد سپرلی وړوکه موټر وو کنا دا څوک خپلوان او خپل کی روان وو؟ یو تاسو ویل چې پلار او زوی دي، دا بل ډرایور چې دی د خپلوانی؟
بالکل، دا د دې سره چې کوم دی خپل شخصي گاڑی او کالټس ټایپ چې کوم دا واړه گاڑی دی سویپټو، دغه واړه چې کوم سپک گاڑی دی په دغه کې تلله. د دې چې کوم تګو نو دا د مردان په لور باندې والته کې څوک رشتہ دار او د هغې په جنازه کې شرکت کولو د دغه په خاطر باندې چې کله دی مطلب ملکن دغه سیمې ته رسیدلی دي نو بس گاڑی د ډرایور نه بے قابو شوی دی او مخکته چې کوم دی نو دغه ګړنګ ته پرېوتی دی. نو غوښتل مې چېر دغه تازه خبرو او د نامو په سیر باندې چې کوم د هغې نمونه مخې ته راغلي دي نو یو پکې اعجاز نومېږي او چې کوم والد صاحب دی دغه نوم داسې کنفیوژن غونډه کړي.
صحیح دی، بس موږ به نوم نه خیو تر څو پورې چې کورنۍ نه خبر شوي خپله هغه پورې به بس نوم نه خیو، ځکه چې د راډیو له لارې که څه باندې مرګ دغه کوون ښه خبره نه ده. ډېره مننه. دا وګوره اوریدونکو، تازه خبرې را سره شریک سیماب صاحب. او دوی ویل چې په ملکنډ کې دغسې یو گاډی چې دی هغه ګړنګ ته غورځېدلی دی او په دې کې درې کسان سپاره ول او دا مردان ته یوې جنازې ته له بره دیره روان ول چې درې واړه چې دي دغه پکې مړه شوي دي. دلته په فیسبوک باندې چې ما ته کومو کسانو تبصری کړي دي، خبرونه راته رالیږلي دي، په دې کې زیاتره د موسم په باره کې دي. زه دا په یو ځل وایم چې بس خلاص شي، هغې نه وروسته که تاسو سره نور څه تازه او مهم خبرونه وي د موسم نه علاوه هغه به را سره شریک کړئ. نومان بنګش په داخل د هنګود باران په باره کې راته ویلي دي چې هلته باران دی. شفیع الله ځاځي له خرلڅو څخه راته لیکلي دي چې دلته دوه ورځې وشوې چې باران دی. آریانا شاهین ټولنې د خوست ولایت صبری ولسوالۍ د باران په باره کې راته لیکلي دي. د خالد سبا د کوز دیر په باره کې او سید موسی مجرو هم د خوست څخه، مجید قرار هم په کابل او ځینو نورو ځایونو کې د بارانونو حال راته راکړی دی. خو دې خلکو پکې د غنمو د فصلونو په اړه باندې او د ځاني او مالی زیان په اړه باندې هم راته معلومات راکړي دي. دوی وی چې د غنمو لو روان دی، د غنمو فصل ته تاوان رسولی دی. او قرار صاحب ویلي دي چې په ځینو ځایونو کې سیلابونه راغلي دي چې له کبله مالی او ځاني زیان خلکو ته اوښتی دی. همداراز د شوکت اپریدي د پېښور د باران په اړه باندې راته لیکلي دي. دغه چې دی محمد آصف نظری لیکلي دي چې د بغلان په ډنډغوري کې نرم باران وریږي. او د دې نه علاوه ثناء الله فرمان علي راته لیکلی دي چې په سوات کې باران وریږي. دا خو د بارانونو د غشو په یو ځای کې مې خلاص کړل درته دا خبرونه د باران د مختلفو موسمو حال په مختلفو سیمو کې څه دی دا مو درته در سره شریک کړ. تاسو به داسې وکړئ چې اوس به را سره د خپلو سیمو نور تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. زه درته تر هغې پورې د هارون باچا په غږ سندره در خبروم. مشال رادیو ته غواګیاست سلام پختونخوا خبرونه ده. کائنات خان لپی خبر لیکلی دی چې په خیبر کې د جون پر 18 نیټه پیلیدونکو د پولیو مخنیوي دغه کمپین کې د پیښور په خیبر هاوس کې و غونډه شوې ده چې په کې پر ټولو مهمو چارو باندې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې ضلع ډپټي کمشنر محمود اسلم وزیر موجود و. د په مشرۍ کې شوې ده. دینی عالمان هم پکې و. د پولیو یا روغتیایي چارو افسران هم پکې ول. امنیتي چارواکي هم پکې ول. او د سیمې مشران هم وی پکې ول. وی دوی پکې خبرې په دې باندې وکړې چې د پولیو واکسینو ضد چې څومره پروپاګندې کیږي هغه بے بنسټه دي. او د پېښور په یوه کلي کې چې دغه اوازې تیر ځل خپرې شوې وې تر هغې وروسته دغه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې پولیس پکې دی خلکو قصدن ځنو ماشومانو ته ویل چې اله تاسو بې هوشه شئ څملی. همداسې پولیسو هم چې له دې کس پوښتنه وکړه دا چا چې ویډیوګانې جوړې کړې وې نو هغه هم بیا ومنله. نو وی دا اوازې وې خو د دې باوجود دوی سره غونډه کړې ده او دوی وایي چې د دغه پولیو د کمپین لپاره پوره تیاری کوي. په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د جون د 18 نه تر 23 پورې کېدونکي د پولیو کمپین به په هر صورت بریالی کوي. نو دا خبره را سره شریک کړ. د دې نه علاوه کلپی ژړکی لیکلی دی
چې تیر شپه یولس بجې د پی ټی ایم مشر پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وانه په لداخ د جنوبی وزیرستان په لداخ د جلسې اعلان وکړ او ویل چې دا به د اختر په دریم ورځ باندې جلسه کوي. نو دغه خبرې را سره شریک کړ. د دین علاوه رضوان الله سړوال او جان محمد حریفال راته لیکلي دي چې نن د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ تمریناتي یا روزنیزه لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیوال جام اتلولي هم په راتلونکو څو ورځو کې پیلېدونکې ده. د دې نه علاوه چې نور څومره خبرونه او دغه دي معلومات دي، ضیاء الله خان راته لیکلي دي په جلال آباد کې دی اوسي، وایي شیبه وړاندې د کونړ په مرکز کې په سیند کې د یو ځوان مړی موندل شوی دی. صحیح دی. د شوکت محمود په غږ باندې سندره وو. تر هغې وروسته به بیا زه ستاسو خبرونه وګورم.
یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے دازر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د
مشال راډیو ته وګیاست. او دلته زنه نورو کسانو هم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه باندې راته لیکلي دي، لکه حمید الله عمران خیل لیکلي دي، همداسې سلیم لیوال لیکلي دي چې نن لوبه د دواړو ترمنځ باندې نو دیتا په انتظار دی. ظفر الله زلاند لپشین کلی سرخانزی سر لیکل دی څخه لیکل دی چې د دوی په سیمه کې اتل ولی د کرکټ د شپږ اوریزه اتل ولی ل دیر شو څخه تر څلوېښت پورې ټیمونه پکې برخه اخلي. زلاند صاحب خبر دا نه دی, خبر داسې هیڅ کله نه وي چې له دیر شو څخه څلوېښت, ځکه دیر شو څلوېښت خو شمارل کېدی شي په لاس باندې سړی لیدلی شي چې څومره ټیمونه دي, یا دیرش دي یا څلوېښت دي. خبر باید همیشه چې تاسو جوړوئ کره اوسي. دی وایي چې دا لوبې چې دي له شپې یولس څخه تر دوو بجو پورې کېږي, او دا ټورنامنټ چې دا یا اتلولي چې ده دا به لس ورځې روان وي. ګوره یولسو نه تر دوو پورې لوبې کېږي او لس ورځې به روان وي, دا درته معلوم دي. خو دا درته نه ده معلومه چې څومره ټیمونه پکې ټوله برخه اخلي. باید هر عدد چې دی هغه سم کاره واوسي. ګل احمد ستانکزي لیکلي دي له برکي برک ولسوالۍ څخه د لوګر, وایي که د پی ټی ایم کوم غړي ته ضرر رسېد نو ذمهوار به یې د پاکستان استخباراتي ادارې وي. دا خبره علي وزیر کړې ده, او په دې اړه باندې د مشال راډیو و پاڼې ته چې تاسو ورشي پوره بشپړ رپورټ ورباندې پروت دی. د ماسر رحیم ګل په غږ باندې درته غزل نشرو.
بگ میں بنتا رخیجے لیونے بنتا رخی اس بگ میں بنتا رخیجے لیونے بنتا رخی جس بگ میں بنتا رخی ونے بنتا رخی ونے بنتا رخی گڑے بنتا رخی ونے بنتا رخی جس بگ میں بنتا رخی ونے بنتا رخی جس بگ میں بنتا رخی
مشال راډیو ته غوږ یاست. خلیل رحمان لیکلی دی چې په روژه کې
گرانی زیاته شوې ده. دا په تقریبا په هر سیمه کې همدغه حال دی. بیا خلیل رحمان نیازی ته لاندې وقار نیازی لیکلی دی چې په گردیز کې هم وی همدغه حال دی. نو دا په زیاترو سیمو کې پروژه کې د خوراک څښاک د شیانو بیې گرانی دی. او په دې اړه باندې موږ درته رپورټونه هم خپاره کړي دي له دغه څخه د روژې له پیل راهیسې مو درته البته در خپاره کړي دي چې په مختلفو سیمو کې بیې چې دي هغه ولې لوړې شوې دي او د دې لامل څه دی. خو له دې سره سره یو ښایسته رپورټ چې پرون موږ در خپور کړی و په ویډیو شکل کې هم په غږیزه بڼه هم د فرهاد شینواري رپورټ و چې په خیبر په جمرود کې یو سیک چې دی هغه هر میاشت هر روژه البته هر کال په روژه کې په خپل دوکان کې شیان ارزانه خرڅوي او هغه دا ویلي وو چې مسلمانان د دوی دغه ته غم خادی ته ورځي. دوی د مسلمانانو غم خادی ته ورځي او دای د کورنۍ لپلار ورته دا دود ورپاتې دی چې یولس میاشته خپله ګټه کوي خپل دوکانداری کوي دغه یوه میاشت ټولنې د مسلمانانو د ښېګڼې لپاره هغوی ته ارزان شیان ورباندې ورخرڅي. نو که څوک په جمرود کې نو هغې دوکان ته دې ورشي شیان ورته په ارزانه په اسانۍ ترلاسه کیږي. د خیال ګل په غږ باندې درته غزل نشرو. سلام پښتونخوا به ختمه شي او په بله ګړۍ کې به بیا درسره یو.
نفرت منشک دے